السلام علیکم ل قرمینه مخکې لس بجې دي. قدرمنو دوستانو د ازادي راډیو دا یو بل یو ست خبرونه درته زه رضوان مراد وړاندې کوم. په دې خبرونه کې چې تخنیکی لارښوونه طاهر روخان کوي او ری چې د افغانستان د سولې علي شورا وي دوی هم ندی خبر چې د طالبانو پخوانی چارواکی آغا جان معتصم اوس په کوم ځای کې دی. دا موضوع په یو مرکه کې اوریدلی شي او له دې هم خبرېږي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د ولایتي کمیسونونو د پریکړو له مخې په بیلابیلو ولایتونو کې د رایو د درو شپږو مرکزونو او دیارلسو محلونو رای باطل شوې دي. د کابل چاپ مطبوعات هم په همدې خبرونه کې اوري خو په سر کې له ناچی ساپۍ څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
لومړی هم د مهمو خبرونو سرټکی اوري. د امریکا متحده ایالاتونو روان میلادي کال وروسته په افغانستان کې د خپلو یو شمیر سرتیرو په ساتلو بیا غور کوي. ترکی چارواکي وایي د دې هیواد پوځیان به د روان میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. او وسلوالو پرون د خیبر پختونخوا په بډبیره سیمه کې د پولیسو 15 سرتیري ووژل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې علي شورا وایي دوی معلومات نه لري چې د طالبانو په خوانی چارواکي آغا جان معتصم اوس په کوم ځای کې دی. د دې شورا د دارالانشا مشر معصوم ستانکزي ازادي رادیو ته وویل چې معتصم کولای شي د سولې په برخه کې رول ولوبوي او دوی به له نوموړي سره په تماس کې شي.
یو څه محدودیتونه په وجه سوي برطرفه سوي دي نو اوس به موږ بیرته له ده سره په تماس کې کیږو چې په دې برخه کې په راتلونکي تور د اراده د کارو لپاره تر څومره اندازې پورې ده.
خغل ستانکزي وویل چې آغا جان معتصم په دوبۍ کې نظر بند نه بلکې د پولیسو لخوا د دې لپاره خوندي ځای ته انتقال شوی و چې ژوند ته یو لړ ګواښونه متوجه و. د امریکا متحده ایالاتونو روان میلادي کال وروسته په افغانستان کې د خپلو یو شمیر سرتیرو په ساتلو بیا غور کوي. ریوټرز خبری اژانس وایي د افغانستان له انتخاباتو وروسته په دې هیواد کې د یو شمیر امریکایي ځواکونو د پاتې کولو موضوع بیا تازه شوې ده. راپورونه وایي امریکایي مقامات په افغانستان کې له 100,000 څخه د کم ځواک په ساتلو بحث کوي. د ریوټرز خبری اژانس په وینا د کم شمیر امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو پلان د دې ښکارندوی دی چې افغان ځواکونه اوس د خپل هیواد د امنیتي مسولیتونو د سمبالولو او طالبانو سره د جګړې توان لري. ترکی چارواکي وایي د دې هیواد پوځیان به د روان میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. د ترکیې د بهرنیو چارو په وزارت کې د مرکزی آسیا د چارو مسول شاکر اوسکان تورنلر ویلي د دې هیواد د ځواکونو ماموریت به د سولې او ثبات په ساتلو کې د افغانانو سره همکاري وکړي. د اصاف د معلوماتو په اساس دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 1500 ترکی سرتیري ځای پر ځای دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د 9 ولایتونو د لسګونو مرکزونو رای باطل اعلان شوی. د دې کمیسون ویان نادر محسنی په دې اړه وویل
در مجموع قرای 63 مرکز
هغه فیصلو کې چې په ولایتونو کې شوی په مجموعي ډول د درش په تو مرکزونو رای باطل اعلان شوی. د غراز درای چولو د 13 زاینو رای د انتخاباتي شکایتونو د ولایتي کمیسونونو لخوا باطل شوی. د استناف اته درس قضیه موجود دي.
ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو ابتدایي نتایج د سور په سلورمه او نهایي نتایج د همدې میاشتې په سلورویشتمه نیټه اعلان شي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 55 افغانۍ 15 پوله، یو روپۍ 28 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 501 افغانۍ. وسلوالو پرون د خیبر پختونخوا په بډابیره سیمه کې د پولیسو 15 سرتیري او یو ملکی وګړی ووژل. په پاکستان کې د تاوتریخوالي د تازه پیښه وروسته تر هغې کېږي چې پاکستاني طالبانو له حکومت سره موقت اوربن نور تمدید نه کړ. په پاکستان کې له 2001 میلادي کال عرب په دې خوا په وسلوالو بریدونو چاودنو او ځان وژونکو حملو کې شاوخوا 8000 او 800 کسان و په بخنی سره شاوخوا 8000 کسان وژل شوي. د جنوبی کوریا ساحلی ځواکونه وای د ډوبې شوې بیړې په پیخه کې د مړو شمیر 104 ته رسیدي. د کوریا چارواکو وویل تر دې د 198 کسان چې اکثره یې تنکی ځوانان دي لادرکړي. د بیړې چې د یو خونځي سلګونه زده کوونکي پکې سپاره وو د رواني اپریل میاشتې په 14 د کوریا ساحل ته نږدې ډوبه شوه. له دې پیښې څخه د بیړې د کپتان په ګډون 144 کسان ژغورل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون هغه عکسونه خپره کړل چې د اوکراین په ختیځ کې دولتي ودانۍ نیولې او ویل کېږي چې د روسي خاصو ځواکونو پورې ارتباط لري، خو سره له دې چې د مستقلو منابعو لخوا د دغو عکسونو د اعتبار تایید نشي ترلاسه کېدی، خو بیا هم ښایي چې روسیه د اوکراین د ختیځ په ناکراریو کې له هغې اندازې چې خپل کرملین پرې اعتراف کړی ډېر لاس لري. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویلي چې په اوکراینی بلتون غوښتونکو کې د روسیې د فوز ادعا پوچه او بی اساسه ده. اوکراین د عکسونه تیرونه د اروپا د امنیت او همکاری سازمان ته وسپارل. کیف وای د عکسونه د اوکراین په ختیځ کې د روسیې لا پراخه لاسوهنه څرګندوي. او د آذربایجان حکومت د دغه هیواد یو مشهور خبریال سیال هیواد ارمنستان ته په جاسوسي تورن کړ. د آذربایجان سرنوال پرون وویل چې روف میر قدیروف په 2008 کال کې د ارمنستان د استخباراتو لخوا جذب شوی و. په داسې حال کې چې تحقیقات جریان لري حکم شوی چې نوموړی به تر محکمې پورې راتلونکې درې میاشتې بندي وي. د خبرونو پای
لا ناچې صاحبه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د افغانستان د انتخاباتو شکایتونو کمیسون وایي د ولایتي کمیسونو د پریکړو لمخې د ګڼ شمیر او ولایتونو د رایو د مرکزونو رای باطل شوې دي. پراونه خبرونه کې دا هم وره چې د سولې عالی شورا وایي دوی هم ندي خبر چې طالبانو په خوانی چارواکي آغا جان معتصم اوس په قبضه کې ده.
خدای راځي افغانستان ته یا راغلی افغانستان کې خدای وکړي بلی وکړي افغانستان ته راغلی وي.
د کابل خاروالی وایي د دارالامان د نړیدلې ماڼۍ د ډیزاین او کار طرحه د بهرنیو انجینرانو له لورې بشپړه شوې او په نږدې راتلونکو کې به د بیرغونې لپاره د طلبه ته وسپارل شي. د کابل چاپ مطبوعاته کتنه کو او دا هم وره چې د کونړ اوسیدونکو په ایران کې د افغانانو د اعدام کلکه غندنه وکړه. د نورو ریپورټونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې د خزو لپاره 19 پروګرام نیمه نړۍ او د ګوډي اچار تفریحي پروګرام اورئ. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر او بچو پورې واوري. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د ولایتي کمیسونونو د پریکړو لمخې به په بیلابیلو ولایتونو کې د رایو د درشپېتو مرکزونو او دیرلسو محلونو رای باطل شوي. د دې کمیسون چارواکو د دوشنبه پر ورځ په خبري ناسته کې ویل باطل رای په 9 ولایتونو پورې اړه لري چې تر ټولو زیاتې په پکتیا او هرات پورې اړوند دي. یاد کمیسون وایي چې تر اوسه په ټولو ولایتونو کې د شکایتونو څه د پاسه 1300 قضیه سرل شوی او پریکړه ور باندې شوی ده. رحمت الله افغان په ریپورت لري.
د جمهوریت ریاست د قسمی نتایجو د دوهم پړاو له اعلان یو ورځ وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون په یو شمیر ولایتونو کې د جنو مرکزونو او محلونو د رایو له بوتلان څخه خبر ورکړ. د دې کمیسون ویا نادر محسنی د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د دوی د ولایتي کمیسونونو له څړلو وروسته د درش پېتو مرکزونو او دیارلسو محلونو رای باطل اعلان شوی. ښاغلی محسنی وویل چې په دومره وخت کې یادو کمیسونونو په ولایتونو کې څه باندې 1300 شکایتي قضیې فیصله کړې دي.
در مجموع به 1311 مورد شکایت
په ولایتونو کې په ټولیز ډول 1311 مورد شکایتونه څېړل شوي او فیصله وربندې شوي. په مجموع کې د ولایتو د شکایتو کمیسیونونو د درش پېتو مرکزونو او دیارلسو محلونو رای باطل اعلان چې له دې جملې څخه د 38 قضیو استیناف وخت نه کړی
قضیه استینافي داشتیم.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وای هغه رایه چې باطل اعلان شوی په پنجشیر، بامیان، پکتیا، پکتیکا، خوست، بدخشان، تخار، بلخ او هرات ولایتونو پورې اړه لري. ښاغلی محسنی وویل په ولایتونو کې د شکایتونو څېړلو پروسه پای ته رسېدلې، خو په مرکز کې د هغو قضیو دعوه ادامه لري چې د استیناف غوښتنه یې شوې ده.
د یک شنبې له ورځې وروسته د ولایتو کمیسیونونه فیصله نشي کولی د هغو قضیو په اړه چې اوس هم شته، که په الف کټګورۍ کې وي، که په بی کې او که په جیم کټګورۍ کې. د تفتیش او له سره شمیرلو حق لري. فیصله به یې مرکزي کمیسیون ته پرېږدي.
له دې نه وړاندې هم د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي و چې دوی ته د سپارل شویو مستندو شکایتونو له جملې څخه 890 مورد یې د دې کمیسیون د طرز العمل مطابق په لومړۍ کټګورۍ کې ځای لري. همدارنګه یاد کمیسیون ویلي د دې احتمال شته چې د شکایتونو څېړل او نتایج به د جمهوري ریاست انتخابات متاثر کړي. رحمت الله افغان، د ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د سولې علي شورا وی دوی هم ندی خبر چې د طالبانو په خوانی چارواکه آغا جان معتصم اوس په کوم ځای کې ده. د دې شورا د دارالانشا مشر معصوم ستانگزي ازادي راډیو ته ویل چې معتصم کولای شي د سولې په برخه کې رول ولوبوي او دوی به له نوموړي سره په تماس کې شي. له ښاغلي ستانگزي سره د ازادي راډیو د کابل د دفتر مشر حامد محمد مرکه کړې او په سر کې د آغا جان معتصم په اړه ترې معلومات غوښتي.
اوس دما د معلوماتو په اساس کاملا آزاد ده که دی وغواړي افغانستان ته راسي، هره ورځ کولی سي چې داسې خپل هېواد د خپل وطن د خپل وطن کې به موږ ډېر خوشحاله وي چې دی خپل وطن کې ژوند وکړي.
ستانگزي صاحب تاسو اشاره وکړه چې هر کال کول شي خپل هېواد ته راشي، خو زه له داسې شواهد او همداسې دي چې دوی ویل کېږي چې د کابل په هوایي ډګر کې د لیدلی شوی دی چې په یو موټر کې د خوندي ځای ته انتقال شوی دی.
زموږ مسؤلیت د سولې په شورا کې د افغانستان د حکومت مسؤلیت په ورځ باندې چې موږ دا معلومات ترلاسه کړل داسې د باندې محدودیتونه وضع شوي دي. موږ غوښتل سي په دې باره کې خپلې هلې ځلې وکړو چې د باندې محدودیتونه نه وي، دی آزاد وي او د په آزاده توګه هر چېرته چې غواړي دی خپل ژوند وکړي. که دی راځي افغانستان ته یا راغلي افغانستان کې، خدای وکړي چې افغانستان ته راغلی وي، او که دی وغواړي چې راسي بیا هم موږ به یې هرکلی وکړو. که موږ نه وغواړي چې موږ د دې لپاره زمینه د دې لپاره مساعده کړو یا د ده د امنیت او د دې شانو لپاره دې ته هم ورته تیار یو. خو زه فکر کوم دی له خپل کورنۍ سره ده، کورنۍ د باندې اوسي.
دوبۍ کې د نظارت څخه د دوی خلاصون دا د افغان حکومت په منځګړیتوب او د سولې د علي شورا په منځګړیتوب باندې دا کار مهیا شو. اوس څنګه د سولې علي شورا د دوی د ځاین خبره نه ده چې دوی په کوم ځای کې اوسیږي؟
ما درته ویلی سي دی خو یو آزاد سړی ده، زموږ مخالفت تر هغې لحظې پورې و سي دی آزاد سي.
فکر نه کوم چې د سولې د علي شورا لپاره دغه مسله پوهېدل ډېر زیات ضروري دي.
زه په دې باندې پوهېږم، په دې باندې یقین لرم چې دی مسؤونه ده، په مسؤونجي کې ده، په خپل اولاد او فامیل سره.
پلان شوې غونډې د دوی سره په پام کې نیول شوې وه چې ټاکل شوې چې هغه غونډې په دوبۍ کې وشي.
ما درته ویلی سي دوی یو څه محدودیتونه پرې وضع سوي وو، محدودونه اوس برطرفه سوي دي. نو اوس به موږ بېرته له ده سره تماس په تماس کې کېږو سي په دې برخه کې په راتلونکي تو د ده اراده د دې کارو لپاره تر څومره اندازې پورې ده.
ستاسو په نظر باندې په اوس مهال په افغانستان کې شرایط څومره دې ته آماده دی چې د سولې عملاً کار ورکړي وشي او طالبانو کولی شي په آزاد توګه راشي؟
دلته داسې اوسي پخوا یو تصور وجود درلوده، یو تصور په دې حساب باندې وجود درلوده که یو څوک د طالبانو یا د مخالفینو مشران راسي افغانستان ته، دوی به داسې تصور کوو چې ولکه افغانستان ته راغلل نو امریکایانو ته به تسلیم شوي. افغانستان اوس یو مستقل هیواد، خارجي قوتونه تللي دي، د ملي حاکمیت لپاره هغه قدمونه چې لازم وغه اخیستل شوي دي. کله چې د پاکستان طالبان له خپلو طالبانو سره په پاکستان کې په خپله خاوره کې خبرې کولی شي، د موږ طالبان څه مشکل لري؟ یوازې د امتحان کې زادي سي میدان ته خبرې دي وکړي تر څو د افغانستان خلک قضاوت وکړي چې آیا دولت ملامت دی.
یو بل مسله خپله د مولوي صاحب آغا جان معتصم د رول په سولې په پروسه کې طالبانو اعلان کړی دی چې دوی د اساسي توګه نشي کولی په دا خبرو کې او دوی په خپل سر باندې اقدام کوي. کومې ناستې چې د دوی سره تاسو درلودلې دي، ستاسو ځپی سوال چې دوی کوم مهم رول لوبولی شي د سولې په پروسه کې؟
دوی رول لوبولی شي. د موږ مقصد دا ده چې نه تنها آغا جان بلکې د طالبان ټول مشران له دې بهیر سره یو ځای شي. که دوی وایي چې دوی د دوی استازیتوب نه کوي، مهرباني دي وکړي هغه خپل باصلاحیت استازی دې را معرفي کړي.
د افغانستان د سولې د پروسی او د طالبانو د پخوانی چارواکي آغا جان معتصم د ځای او د هغه سره د تماسونو په اړه مو د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا د مشر معصوم ستانکزي څرګندونې واورېدې.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د کابل خاروالی وای چې د دارالامان د نړیدلې ماڼۍ د ډیزاین او کار طرحه د بهرنیو انجینرانو له لورې بشپړ شوې او په نږدې راتلونکي کې باید د بیا رغونې چارې داوطلبۍ ته وسپارل شي. د دې ادارې چارواکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د دارالامان ماڼۍ د لومړیو کارونو د پیل لپاره د خاروالۍ له بودیجې څخه 15 میلیونه ډالر ځانګړي شوي دي. د کلتوري چارو یو شمېر کارپوهان د دې تاریخي ماڼۍ له جوړېدو څخه هرکلی کوي خو ټینګار کوي چې د بیا رغونې پر مهال باید په ماڼۍ کې د تاریخي آثارو ساتنې او د ماڼۍ لرغونتوب ته ځانګړې توجه وشي. په دې اړه تفصیل له ناجیه صاحب اورو.
د دارالامان لرغونی ماڼۍ چې د کورنیو جګړو پر مهال ویجاړه شوې، دا مهال د بیا رغونې او ترمیم لپاره هڅې پیل شوې. د کابل ښاروالۍ د ساختماني چارو مرستیال عبدالحد واحد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروژې د لومړنیو کارونو د پیل لپاره د ښاروالۍ له بودیجې څخه یو اندازه پیسې ځانګړې کړې. نوموړي وویل چې د دې ماڼۍ طرحه او ډیزاین کارونه د یو شمېر انجینرانو له لورې بشپړ شوې.
کابل خاروالی د 1993 کال لپاره ل خپل بودیجې څخه 15 میلیونه ډالر د دارالامان ماڼۍ د پروژې د پیل لپاره ځانګړي کړي دي. مهندسي نقشې د برېښنا ډیکوریشن د اوبو رسول او نور لازم خدمات چې د ماڼۍ ته اړتیا ده د ترکیه کمپنۍ له لوري موږ ته تیرونه رسیدلي دي او پلان لرو چې سږ کال کارونه پیل شي. کچېرې نور مرستې ونه رسیږي پریکړه پر دې ده چې د کابل خاروالی له بودیجې څخه جوړ شي.
د دارالامان لرغونی ماڼۍ د کابل ښار د جنوب لویدیځ په 8 کیلومتره کې پراته ده چې د شاه امان الله خان په وخت کې جوړه شوې وه. د فرهنګي چارو کارپوهان د دې ماڼۍ د بیا رغونې او ترمیم له چارو څخه هرکلی کوي. د افغانستان د علوم او اکاډمۍ د تاریخي څانګې مرستیال عبدالحکیم صافی ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د بیا رغونې پر مهال باید د ماڼۍ لرغونتوب ته پاملرنه وشي.
د دې ماڼۍ د بیا رغونې لپاره باید داسې پروګرامونه په پام کې ونیول سي چې د دې ماڼۍ تاریخي لرغونتوب له منځه ولاړ نه سي او هویت یې خوندي وساتل سي. دغه ماڼۍ زموږ د هېواد د لرغوني تاریخ څرګندونه کوي.
د کابل ښاروالۍ د معلوماتو له مخې د خلکو لخوا د دې ماڼۍ د بیا رغونې لپاره په بانکي حساب کې څه کم 3 لک ډالره پیسې جمع شوې، خو د دوی په وینا چې د دې ماڼۍ د بیا رغونې لپاره نورو مرستو ته هم اړتیا لیدل کېږي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیو نه.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خبرونه په اف ام 100.5 او منځنۍ چپه 1296 سربیره په انټرنیټ کې هم د ازادي راډیو په پانه azadiradio.com باندې هم اوریدلای شئ. او اوس هم اورو چې د کابل د نن ورځې مطبوعاتو د افغانستان د انتخاباتو او د سولې د پروسې په اړه خبره کړي.
د کابل چاپ د نن ورځې اکثرو ورځپاڼو د نورو مطالبو ترڅنګ د انتخاباتي ناندریو او د افغانستان د سولې له پروسې سره د سعودي عربستان د همکاریو د ژمنې په اړه لیکنې خبرې کړي. سرنوشت غیر دولتي ورځپاڼې د ولسي جرګې د وکیلانو له قوله لیکلي چې د انتخاباتو ناسالم نتایج افغانستان تر کړکېچ رسوي. په دې اړه لیکنه کې راغلي چې انتخاباتي کمیسیونونه باید لومړی پاکې رایې له ناپاکو جلا کړي او وروسته نور نتایج اعلان کړي. د ورځپاڼې په یو بل مطلب کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د ویان په حواله لیکلي چې د 3 شپېته مرکزونو او 14 محلونو رای باطلې شوې دي. سرنوشت خپله سرمقاله هم د انتخاباتو د نږدې نیمایي برخې د قسمي نتایجو د اعلان او په دې برخه کې د انتقادونو او اندېښنو په اړه لیکلې ده. محور غیر دولتي ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلي چې سعودي عربستان د افغانستان د سولې د پروسې په برخه کې د مرستې ژمنه کړې. په دې اړه لیکنه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان شکیب مستغنی له قوله ویل شوی چې په کابل کې د سعودي عربستان سفیر ویلي له دې هیواد سره د سولې په برخه کې هر راز مرستې ته تیار دي. ویسا غیر دولتي ورسپانې هم په یو مطلب کې د افغانستان د سولې له پروسې سره د سعودي عربستان د مرستې د ژمنې موضوع را اخیستې. په دې اړه لیکنه کې د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو له قوله ویل شوی چې سعودي عربستان د یو اسلامي هیواد په توګه کولای شي د سولې په برخه کې ښه رول ولوبوي. ویسا په یو بل مطلب کې د بریتانیې د ټلګراف ورسپانې په حواله لیکلي چې که انتخابات دویم پړاو ته ځي نو له خطره به خالي نه وي. په دې اړه لیکنه کې راغلي چې ډېر احتمال شته چې په افغانستان کې انتخابات دویم پړاو ته ولاړ شي او په دویم پړاو کې له ډېرو ستونزو او ناخوالو سره مخامخ شي. انیس دولتي ورسپانې خپله سرمقاله تر دې عنوان لاندې لیکلي چې سوله د هر افغان هیله ده. د لیکوال په باور سعودي عربستان د افغانانو د دې هیلې د ترلاسه کېدو په برخه کې ډېر ځلې د مرستې ژمنه کړې خو عملي اقدامات یې نه دي کړي. د سرمقالې لیکوال سپارښتنه کوي چې افغان حکومت په تیره د سولې عالي شورا باید د سعودي عربستان له دې تازه ژمنې نه ډېره ګټه پورته کړي او په افغانستان کې دې د سولې د خبراتورو لپاره لاره هواره کړي. او ملي ارمان غیر دولتي ورسپانې د جمهوری ریاست د کاندید اشرف غنی احمدزی له قوله لیکلي چې د انتخاباتو نور قسمي نتایج دی باید له پاکو رایو نه د ناپاکو رایو تر جلا کېدو مخکې اعلان نشي. د ورسپانې په یو بل مطلب کې لیکلي چې په هرات کې څه باندې 1,00,000 رایې باطل اعلان شوي. په مطلب کې ویل شوي چې دا رایې د جمهوری ریاست څلورو کاندیدانو پورې مربوطې وي.
د کونړ اوسیدونکو په ایران کې د افغانانو د اعدامولو غندنه کوي او له افغان دولت او نړیوال ټولنې پکلګه غوړي چې باید په ایران فشار راوړي څو د بیوسلو افغانانو له وشنې لاس واخلي او د ایران حکومت بیا هم د کار ته دوام ورکړي نو باید چې افغان دوام ورکړي نو باید چې افغان دولت په افغانستان کې ټول دفترونه وتړي. په دې اړه تفصیل له سیمې د روح الله انوري په ریپورت کې اورو.
د کونړ اوسیدونکو ویل تی رسول سیزو د ایران حکومت د افغانستان په کورنیو چارو کې بربنډا مداخله کوي. دلته د مذهب، ژبي او سمت په نمونو د افغانانو ترمنځ اختلافات پیدا کړي دي او له تی رسو کالوي په ایران کې د افغانانو غیر قانوني اعدامونه پیل کړي دي چې د دوی غصه یې راپارولې ده.
من حمله محمد رفیق د وختنه ایران د غزلمونه شروع کړي دي افغانانو سره چې دا غي جرم معلوم نه دي او نقصانات معلوم نه دي او نو دا غ نقصانات ملل متحد ته د پګوتا کوي چې د افغانانو موږ په دې جرم باندې ولې دي. دا چې ایران یو ظالم حکومت دی او زمونږ مذهبي او عقیدایي ماغه سره ورانه ده او زمونږ ملک لاسوهنه کوي.
دوی وای د ایران لخوا په افغانانو هر ډول تیری غندي. له افغان دولت او نړیوال ټولنې غواړي چې په ایرانی واکمنو فشار راوړي څو د افغانانو د دامولو او له زورولو لاس واخلي.
مخانجي د کونه رسیدون کې ما ایران چې کوم دامونه کوي دا موږ په کلکه باندې غندو او موږ د خپل افغان حکومت نه دا غوښتنه کوو چې ایران چې کوم عمل کوي باید دغه عمل بند کړي او کولی شي خپل نه شي بندول. ملګرو ملتونو ته د خواسو کې دا غي نه د غوښتنه وکړي نو موږ د خپل حکومت نه دا غواړو چې د ځانته حکومت نه وي. که ځانته حکومت وي نو افغانانو سره چې هر ځای کې ظلم او زیاتی کېږي نو کدی پښتانه نشي کولای په کار راځي چې هغه دنیوي لحاظ باندې ملل متحد کې غوښتنه وکړي چې ولې د افغانانو سره د خلک ظلم او زیاتی کوي. هغه کم سزا سره چې دوی مخامخ کېږي په کار دادي چې هغه خپل ملک تراولي او زموږ د ملک چې کوم قانون دی هغه په دې باندې تطبیق شي. هغه هم به ایرانیان خوشاله شي هم به موږ خوشاله شو چې زموږ حکومت شته او زموږ د پښتانه زیاشته.
موږ مینه سره رحمت دې دنګام د لوسوارۍ اوسیدونکو موږ د افغانستان حکومت نه غواړو چې ایران چې کوم افغانان ادامه په خپل باندې مخشینی ولا خده په خپل باندې نشنی ولا بل ملل ته مراجعه وکي.
کونړیان زیاتوي ایران په افغانستان کې د خپل لاسوهنو او د جاسوسي شبکو د فعال ساتلو لپاره د دینی مدرسو او خونیزو مرکزونو په نوم ادارې جوړې کړې دي او باید چې افغان دولت بندې او کارکونکي له هیواده بهر کړي.
کوم پرهنګي یرغل چې په افغانستان کې جاری دی اوس وده کوي داغه مخه باید ونیول شي او په مذهبي شکل باندې کوم تارو چې په افغانستان باندې د شیعه او سنی دغه چې کوم مسله چې ده او مدرسې جوړیږي او جماعتونه جوړیږي په دې نامه باندې باید د دې په کلکه باندې د افغانستان دولت مخه ونیسي. او بل افغان
رئیس جمهور نظم دا وختونه د افغانستان په ادارو کې کوم د ایراني شبه د استخباراتي شبکې غړي دي باید چې د هغې مخه ونیسي او هغه ختم کړي د خپلو ادارو نه په کوم پارلمان کې دي مشرانو جرګه کې دي او بل په خاص په وزارتونو کې د هغې دا غړي دي باید هغه استخباراتي شبکې غړي هغه ختم کړي. د هغې
د کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې له افغان دولت غواړي چې په افغانستان کې ایران پلوه مؤسسات او د هغوی استخباراتي کارکوونکي له هیواد وباسي چې دوه ورځې وړاندې په ایران کې څلور افغانان اعدام شول. یاد اعدامونه د افغانستان په مشرانو جرګه او په یو شمیر ولایتونو کې په کلکه وغندل شول او له افغان دولت یې وغوښتل چې باید ایرانی مؤسسات چې په هر نوم کار کوي له هیواده بهر کړي. بشر حقونو مسؤلینو هم دغه اعدامونه غندلي او ویلي دي چې افغاني بندیان د ایرانی واکمنو په لاسونو د مدافع وکیل او د قضا حکم پرته اعدامیږي.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سعودي عربستان سفارت په یوې طرحې کار کوي چې له مخې په هغه هیواد کې د افغان کارګرانو کاري ممانعات له منځه ځي. صفي الله ستانکزی په رپورټ لري.
په داسې حال کې چې په سعودي عربستان کې د افغان کارګرانو د ستونزو په اړه شکایتونه موجود دي، په کابل کې د دې هیواد سفیر د افغان کارګرانو د کاري ممانعتونو د لرې کولو لپاره د ځینو هڅو له پیل خبر ورکوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د سعودي عربستان د شاهي هیواد سفیر عبدالرحمن الغاصب له زرار احمد مقبل عثماني سره په خبرو کې وویل چې هغوی په دې طرحې کار کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی د دوشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې په دې اړه وویل
سفارت کشور شاهي عربستان سعودي
په کابل کې د سعودي عربستان د شاهي هیواد سفارت په یو طرح کار کوي چې له مخې په سعودي عربستان کې د افغاني کارګرانو په وړاندې د کاري ممانعتونو د لرې کولو وړاندې شوی. یاد سفارت به دا طرحه له خپل مطبوع هیواد سره شریکوي او هڅه کوي چې په سعودي عربستان کې د افغان کارګرانو په وړاندې ممانعتونه له منځه لاړ شي.
ښاغلی مستغني هم درز ویل د سعودي عربستان سفیر د څرګندونې په عربستان کې د افغان کارګرانو د کاري ستونزو د هواري په برخه کې د بهرنیو چارو د وزیر له غوښتنې وروسته وکړي. د رپورټونو له مخې په وروستیو کلونو کې زرګونه افغانان د کار موندلو لپاره سعودي عربستان ته تللي دي. په افغانستان کې جنگ، جګړې، اقتصادي ستونزې او د تولیدي فابریکو نشتوالی د دې لامل شوی ډیری افغانان د کار موندلو په لټه بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي. د بلې خوا د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي افغاني کارګران په سعودي عربستان کې له کوم رسمي کاري موقف نه دي برخمن او دا د هغوی په وړاندې یوه ستره ستونزه ده. د دې وزارت د بشري قوې او کاري چارو د تنظیم عمومي رئیس خیر محمد نیرو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سعودي عربستان له دې کار ستاینه وکړه چې په خپل هیواد کې د افغان کارګرانو د ستونزو د هواري هڅې کوي. خدای وایي سعودي عربستان ته پکار ده چې په هغه هیواد کې د افغان کارګرانو د قانوني کار په خاطر له افغان لوري سره یو تړون لاسلیک کړي.
ما تقاضا کردیم که
موږ د دې غوښتنه وکړه زموږ هغه افغانان چې هلته کارګران دي د هغوی کارونه باید قانوني شي او د کار جوازونه ورکړل شي. کچېرې له موږ سره کوم تړون هم لاسلیک کړي هغه کارګران چې دلته وزګار دي هغه هیواد ته یې ولیږو سو موږ او هغوی دواړو ته ګټه ورسوي. عربستان ته بعد د دې لپاره ګټه وي چې کاري قوې ته ضرورت لري او موږ لپاره د دې په خاطر ګټه کوي چې په هیواد کې به مو د وزګارتیا سطح راټیټه شي.
د رپورټونو له مخې افغانان په سعودي عربستان سربیره په وروستیو کلونو کې د کار موندلو په هدف ایران، پاکستان او ان ځینې اروپایي او امریکایي هیوادونو ته کډوال شوي دي. د اقتصادي چارو پوهان ټینګار کوي چې د دې ستونزې د هواري په خاطر ضروري ده چې حکومت له بهرنیو هیوادونو د مرستې غوښتلو پر ځای په دننه هیواد کې تولیدي فابریکې جوړې کړي څو افغانانو ته د کار زمینه برابره شي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
دا خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې پر پولیسو وسلوال برید او بمی چاودنه شوي چې د پولیسو په ګډون لږ تر لږه نهه کسان وژلي او لسګونو نورې ټپیال کړي. په دې اړه تفصیل له پیښوره د ازادي راډیو د خبریال زبی الله شفق په رپورټ کې.
دا خیبر پختونخوا د امنیتي چارواکو د وینا له مخې نامعلومو وسلوالو د سه شنبې په شپه ناوخته د پیښور په کلیوالي سیمې بډه بیره کې د پولیسو پر موټر وسلوال برید وکړ چې په ترڅ کې د پنځو پولیسو په ګډون لږ تر لږه شپږ کسان وژل شول. د دوی په وینا وسلوالو هغه وخت پر پولیسو برید وکړ چې د هغوی موټر د ګزمې پر مهال له سیمې څخه د تېرېدو په حال کې و. پولیس وایي تر برید وروسته یې چې کله ټپیان د پیښور لیډري رینګ روغتون ته لېږدول وسلوالو پر امبولانس هم ډزې وکړې چې په ترڅ کې د امبولانس ډرایور هم وژل شو. تر پیښې وروسته د خیبر پختونخوا ایالتي وزیر او د تحریک انصاف جکپوری غړي شوکت یوسف زلی رسنۍ سره د خبرو پر مهال وویل چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې اترې روانې دي او په دې مهال دا ډول بریدونه د غندلو وړ دي.
بلکې پوری قوم چاہتی ہے کہ مذاکرات کامیاب ہو.
دی وایي نه یوازې حکومت بلکې د پاکستان ټول ولس غواړي چې له وسلوالو پاکستاني طالبانو سره د سولې خبرې اترې کامیابې شي او د دې مذاکراتو د کامیابولو لپاره حکومت ډېرې هلې ځلې کوي. که څه هم تر اوسه پورې د دې بریدونو مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو بیا هم دا ډول بریدونه زغملو وړ نه دي. شوکت یوسف زیاته کړه حکومت یې هڅه کوي چې مرکزی حکومت پر دې قانع کړي چې له وسلوالو پاکستاني طالبانو سره د سولې خبرې اترې روانې وساتي. بډه بیره د پېښور کوارټ پر لویه لار پرته سیمه ده چې له قبایلي سیمې خیبر ایجنسۍ او نیمه قبایلي سیمې ادمخېلو درې سره نښتې پولې لري او وخت نا وخته پکې پور پولیسو او ځایي امن لخکر وسلوال بریدونه کیږي. بلخوا د سه شنبې پر سهار د خیبر پختونخوا د چارسدې په تحصیل بازار کې هم د پولیسو پر موټر بمې چاودنه شوې چې له امله یې د امنیتي چارواکو په وینا لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او شاوخوا یو دېرش ټپیان دي.